مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو شمېر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ په اړه خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحده جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي، د پخوانۍ ولسي جرګې یو شمېر غړي، پخواني ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده چې نن پیلېږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل راځي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن یې پر ټویټر خبره کړه ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کاره منع کړي دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمېر فعالان په بند کې دي، د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحثونه پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي، خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستو د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې چې پرون خپور شو، د دې سازمان له شریکانو مننه شوې او پکې ویل شوې دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو د برابرولو هڅو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د څېړنو له مخې 3,000 افغان ماشومان له حادې یا سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلې بخمود ښار ستراتیژیکې سیمې په ولکه کې دي. دا خبر د اوکراین د پولیو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپله تلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې دي. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه داز د نقیزه اداوي ل خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې لتیرو 3 ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شای څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شای تیرونې د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده. د افغانستان لپاره د دې غونډې پر نتایجو به له یوه شنونکي سره خبرې وکړو. د سودان په جګړه کې د ایسار شویو افغانانو د رایستلو لپاره د طالبانو د حکومت له هڅو به هم خبر شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړې دي. انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وزي، هم به هغه خطر تشخیص چې څومره دوی ته موجود ده.
په سودان کې د ورستیو پرمختګونو په اړه به له د نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې جزئیات درکړو. په نورو موضوعاتو کې به واوري چې د روزګان ولایت په دیراود ولسوالۍ کې د کرکټ تورنمنت روان دی.
تورنمنت چې دی دا موږ خپل د چمونو څخه پیسې اخیستې دي. موږ خو سپانسر نه لرو، نه کرکټ بورډ موږ ته کومه بودیجه کړې ده. دا ټول چې دی دا د چمو څخه موږ پیسې اخیستې دي.
په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د ویانا د غونډې په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی لا چارو لارښوونه او قاب پای کار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم وریدل یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان په ویانا کې راټول شوی دي دوی غواړي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې په خپل مبارزه کې خپل حد سره همغږي کړي په دې اړه د جزئیاتو لپاره نوریاس نوري په استودیو کې راسره ده نوري صاحب
بلې تکل صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دا غونډه نن سهار پیل شوې ده درې ورځې به دوام کوي د ویانا په غونډه کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوې او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي د دې غونډې تنظیمونکي د اوتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر وولف ګانګ پېټریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حق مانا د جګړې د پاتره سوال وو او د یو دیموکرات حکومت د جوړې دول لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبري وشي خغلی پېټریچ هم درنګ ویلی چې په افغانستان کې سول نشرات لای مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وچ د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړیوالو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي تکلسب د ویانا په غونډه کې د پخوانی ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر پخوانی غړي ډیپلوماټان ژورنالیستان پخوانی چارواکي او سیاستوال راغون شوې دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی د دې جبهې د رسنیو د ټانګیل غړي هوشنګ سای سره مو مخکې البته تیر شپه خبري وکړلې او د دې غونډې په اړه مو ترې وپوښتل چې د دې غونډه کې به دوی پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وکړي هغه وویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسنی بحران د افغانستان د استلو پر لارو چارو به ډیر تمرکز وشي
تمرکز بیشتر این کانفرانس روی تقویت اعتماد سازی در میان جیرانان
د دې کانفرانس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامی او سیاسي فعالانو ترمن د اعتماد جوړولو پر پیوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا پر طالبانو او د غوی پر پلویانو د فشار زیاتول او د غشان د وسنی بحران د وټل لپاره د طرحې پر جوړولو وي
شران طرحې بیرون رفت از بحران کلی خواهد بود
د دې غونډې ګډونوال به تکل صاحب درې ورځې بحثونه کوي تر چهارشنبه پورې دا بحثونه دوام کوي او په چهارشنبه هم یو خبری غونډه رابلل شوې ده او د غونډې نتایج به هم له رسنیو سره شریکيږي البته د یادونې وړ بول چې طالبانو تر اوسه د دې غونډې په اړه تفصیل نه کړي خو له دې مخکې له هیواد بهر په بهرنیو هیوادونو کې د یو شمیر سیاسي څیرو د غونډې دوه په اړه چې البته د پخوانی جمهوری نظام پخوانی چارواکی یا د ولسی جرګې غړي یا نور مشهور څیرې راټول شوي د هغو په وړاندې ځینې وختونه عکس العمل څرګند کړی او ویلي چې دوی هغه څیرې دي چې لمخ کې آزمویل شوي او د افغانستان خلکو ته معلوم دي خو دا غونډه په ډېر یو حساس وخت کې رابلل شوې ده هغه هم داسې چې یو اونۍ وروسته د دوشنبه په ورځ به د قطر پلازمینه دوحه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې کوربه وي دا غونډه ملګرو ملتونو د دې لپاره رابللې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د سختو دریځونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو یو ګډه همغږي رامنځته کړي البته د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد څرګندونو هم ډیر خبرګونونه راپارولي او دی ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر موضوع هم خبري وشي هغه چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه څرګندونه له مختلفو لورو وغندل شولې او ول شول چې باید دا موضوع په دې غونډه کې مطرح نشي بلکې طالبان باید د هغو چلندونو په خاطر باندې ځوابګوي او بلل شي چې دوی په افغانستان کې په تیر بیا د خزو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې پر هغوی راوستل دي
تیر زیاته مننه نوریاس نوریزم همکارو چې په ویانا کې د افغان سیاستوالو او فعالانو د غونډې په اړه جزئیات راکول. دا غونډه نن پیل شوې ده او درې ورځې به دوام کوي او د اپریل تر په شپږمه نیټه به پای ته رسیږي. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندل سره څیړو چې همدا شیبه د واتس اپ اړیکه په تماس کې دایره سره. اندل صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوي دا غونډه مخصوصا داسې وخت جوړیږي چې هلته د ملګرو ملتونو په هڅو یوه بله غونډه جوړېدونکې ده او د ملګرو ملتونو د مرستیالې په وینا کېدای شي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسله هم خبرې وشي.
د لوی خدای په نامه سلامونه ښاغلی تکل سي تاسو او تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي سر کې باید ووایم چې د هر افغان او د هر یو تبدی هیواد د حق له چې د خپل هیواد د سرنوشت په هکله غونډې ونیسي، ناستې ونیسي او راټول شي، فکر وکړي، دا حق ده. خو څوک، کوم خلک آیا چې هغه امتحان نه ورکړي، چې د خلکو سرنوشت لوبې کړي دي، چې شل کاله د امریکا او د ناټو هیوادو سره یو ځای یوازې خپل جیبونه ډکل، د خپل ځان فکر کوو، د ولس په سرنوشت لوبې وکړي، قومي تجارتونه وکړي، اوس په بهر کې د ځینو بهرنیو هیوادو په مرسته بیا غواړي چې دغه غونډې وکړي، نالوشین وکړي. په داسې حال کې چې موږ ډېر کم سیاستوال لرو او په جمهوریت کې ډېر کم پاک خلک وو، اکثره حتی سواد نه ګرځي، فلي تعصب لري، د نور قومونو سره ضد لري، اصلا دی یو بل ته حمل نشي کولای. دوی په خپل وخت کې په خپل مېزو کې حتی یو بل د غاخو ایستلو ته اختار نه ورکول. نو راځم ستاسو د خبرې ته چې واکن انداز د یدنې واځي په دې غونډه کې یو نه په غونډه کې، بلکې د امریکا متحده ایالاتو یو غږ کړی چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا غونډه چې په دوحه کې جوړیږي د تزینې خندونه سته، خو دا فشار په چا ده؟ دا فشار په سلویک من افغانانو چې په فرای کې دي، د تر فشار لاندې خپل اولادونه خرڅوي. دوی غواړي چې افغان نورم ضعیف کړي، کې په طالبانو دوی هیڅ نو فشار نه چره وستای او پر رسمیت به مرو روز دین یو ادمه سفارتونه یا سیاسي نمایندګان ورته ومنل. دوی غوښ خپل کار کوي، دولتداري په مخ به فشار په عام ولسته چې موږ ولست ډوډۍ نه لري، موږ ولست اقتصادي سن سره مخه ده، وسم فرار کړه. دغه لوبه باید پای ته ورسیږي. زموږ دغه پټش په نامو سیاسي باید هغه کار ته مخ کې چې په افغانستان د نن کې لوی جرګه جوړه شي راټول شي. هر هغه بهنه واچ غونډه جوړ کړي ده، نتیجه چې په افغانستان
دنه کې دوی توجه نه کوي. اندر صاحب، فکر کوي چې د طالبانو حکومت خو تر اوسه پورې ل تقریبا ټول ډلو سره ناستا او کیناستل یا غونډه کول یا جرګه کېدل نه دی منلي. فکر کوي چې ل دوی سره به ومني یا غسپارښتنه چې د ویانا په غونډه کې کېږي طالبان به هغه ته پاملرنه وکړي یا به اهمیت ورکړي؟
طالبان هم په خپل هغه متوازن سیاست کې یا په بهرنی سیاست کې خرول نه ده کې په کور دننه کې خلکو نه مشرت نه ده کړی. موږ اساسي قانون لرو. موږ دوی په دا دوه کالو کې د نړۍ د سیواد خوا پرفتونه پیژندل او له بلې خوا دغه مرور غونډه دا افغانان دي که خو که بدو د دې د افغانان یو نړۍ د نه په پازابې دوی ته به شاید هم کړی وای، روغه جوړه ناسي سره کړی وای، که څنګه چې کورونه پاک منظم ساتلی وي له دوی سره نیم جوړ شي، دوی بټه راشي او نړیوال هم پازم نشي او بل په افغانستان دننه کې لوی جرګه وي. خو زه چې فکر کوم دغه ځینې سری چې پیژندل شوی دي، طالبان په خپل دریز ولاړ دي او ما د نوري صاحب په خبرو کې وایو چې دی ویانا غونډه یو دیموکراتیک رژیم غواړي، حکومت غواړي یا داسې قانون غواړي. طالبانو شل کاله د خپل لغه اسلامي شرعي نظام په خاطر مبارزه کړې ده، یو خطوه نشاته دي نو وړاندې دي د نړۍ ټول تم کړې ده او دوی سره جوړښت نه کوي.
نو اندر صاحب،
په اسلامي نظام ولاړ دي. د دې لپاره خپل طالبان باید یو نرمشه ودی، یو د ملګرو ملتونو منشور سره سم
وزامم دغه غوړم. لته سو پوښتم چې طالبان نه غواړي چې انعطاف وکړي او دلته د خلک هم له نړیوالو سره اړیکې لري، ارتباطات لري، نړیوالې غونډې جوړیږي، د ملګرو ملتونو په ګډون هلته د ملګرو ملتونو پر چارو په کارونو باندې بندیز لګېدلی. یعنی داسې یو حالت دی چې د بنبست یو حالت دی، یعنی نه طالب انعطاف کوي او نه د خلک له خپلو هڅو لاس اخلي. نو د دې به آخره څه کیږي؟
زه د یو بې طرف افغان په توګه چې په خارج کې ناستیم، موږ په بهر کې غونډې جوړ شوي حکومتونه لکه د راولپنډي د مجاهدینو او همداسې د بن ومې چې شل کاله د نیمې نړۍ مو سره راغلی او پیسې هم راتللی هر څه دی، مګر کله چې افغانانو نه غوښته هغه ونه منل شو. نو دا خو یو څو دانې بګیل شوي تښتېدلي یا سیاسي یا غیر سیاسي یا ژورنالستان یا مدني فعالان چې وخت سوزونه کوي، د دوی په خوله باندې هیڅ تغیرات په افغانستان نه کې نشته تر څو چې ټول نور هغه نخبگان هغه واقعي سیاسون چې غواړي د افغانستان دغه منازعه ته د پای ټکی کړي او په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی راشي. طالبان مجبور کړي ته چې یو څه ساعت راولي د نجونو مکتبونه خوشي کړي، دا هیواد پردی هیواد نه نیولی، نه کوم کفري هیواد ده، دیکتاتوري رژیمونه دلته نه چېدي، افغانان په ډېر بد حال کې دي. تر هغو دغسې یو لویه غونډې ته هغه هم د افغانستان په دننه کې ملګري ملتونه شرایط آماده نه کړي او دغه زبر ځواکونه چې چین، روسیه او امریکا یو بل ته خبر خدای او بیا غواړي چې مونږ ته خپل سره جګړه یا بچی جګړه ودی، دوی د افغانستان خلکو زونه سوځي. زه باور نه لرم چې دا چې غونډې به کوم تاثیر کوم فشار په طالبانو او افغانستان په اسلامي امر راوړي.
مننه. یو ورسته پوښتنه، د سې ځواک، سیاسي ځواک یا سیاستوال یا فعالان یا د فعالانو ډله شته په افغانستان کې چې هم د نړیوالو چې هم نړیواله ټولنه د دوی غږ واوري او هم طالبان د هغو په وړاندې لکه نظر ولري؟
ولنس ډېر قوي زبونه دي په افغانستان کې، نه له بهر کې مغړي دي. متاسفانه چې نه غربیان غوړي نه شرقیان غوړي چې له غو سره وږي، او طالبان خو وایي چې موږ په زور نیولې ده او شکل جهاد کوي دا نیمزرما ټولې د ما په ټولو
څوک دي دا ګروپونه چې تاسو وایي شته؟ لاند لطفاً
سیاسی اقشادی مثلا زموږ د وطن ګوند همداسې نور سیاسي ګوندونه دي چې به جوړ شوي دي، جمهوري خواهانو په نامه ګوندونه جوړ شوي دي.
د وطن ګوند خو کومه پخوانی د وطن ګوند وی اندر سبب کي دغه په وړاندې خو نه طالبان او نه د افغانستان نور جهادي ډلې او مخصوصا هغه کسان چې په تیرو شلو کلونو کې په واک کې و دغه په وړاندې ډیر مثبت نظر نه لري. زما مطلب دا دی چې داسې گروپ یا ڈالا یا گوند چه طولو تا ده منلو وڑوی دستشتا؟
آغا ده افغانستان ملی منافی دی چه پاقی که ما یه مثال در که ده وطن گوند نو پا جادیانو کم طول خواهی نو وطن تا دیجمن خلق ستا پا طالبانو کم ستا پا ده سیاسون چه وسط کتیلی دی کسا مکسر ده قوم و ده جب پا نامو بانی بایرغونه چی کردی، مگر شاید دیسی خلق کی ده طولو تا بای شاید آماده سی او غاگو سی طالبان هم آغا ده کمیسون ده عودت جوکه ده سیاسون پارا در دروغ کمیسون بای لری کی او قوی قیام او غاگو کی کمپاین شروع کی او ده با ده طالبان هم گتم میده طول افغانانو ده نور سیاسون نور آزاو بگتم کنی دغه رقم له نورو یوادوله کلکونه به چیږي کیږي په اخر کې داخلي افغانانو لوګ سره مخ یاو افغانانو جهاد هم کړی دی، بیا په استقلال هم اخیستی دی، بیا په تیښته کې هم دی لوګه ده، او د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پېژندل کیږي، د انزوا خواته به ځي. یو لوی ملي قیام او ملي منافعو لپاره یو لار اوریدل مهمه ده.
ډیر زیاته مننه. احمد خان اندړ د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې د سودان په جګړه کې د بندو لسګونه افغان وګړو د رایستلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت کار پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سودان له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په سودان کې کورنۍ جګړه نن نهمې ورځې او د دغه هیواد پلازمینې خرطوم ته وغځېده. د طالبانو حکومت وایي په هغه هیواد کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد که څه هم د دغه افغانانو په اړه چې څوک دي ډیر جزئیات نه ورکوي، خو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پیژندنې کار پیل شوی او کارتیا شوه په خوندي ډول به له هغه هیواد وویستل شي.
په دې مورد خارجه وزارت هڅې روانې کړي دي، انشاءالله هم به هغه کسان چې په سودان کې دي تشخیص وسي، هم به هغه خطر تشخیص سي چې څومره دوی ته موجود ده، او که خدای مکه خطر موجود و اتمن به راوتلو په مسون توګه انتقال زمينه هم مساعد شي. په دې مورد باندې بهنو چارو وزارت په کار بوخت.
نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دا معلومات د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزارت ترلاسه کړي، خو د یاد وزارت د مرستیال ویان زی احمد تکل د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د سودان په جګړه کې د بندو پاتو افغانانو د کورنیو په موندلو او ورسره په خبرو کولو هم بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم تیر ورځ په خوص ولایت کې بيغونډې ته د خبرو پر مهال ویلي و چې دوی د سودان په جګړه کې د بندو یو سل شل افغانانو د رئیسلو هڅه کوي. خاغلی متقی دا وکړه چې حکومت یې له دې وړاندې په ایران، پاکستان او ترکیه کې زرګونه نور افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله هلته بندیانو هم راخوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځي کاکړ د وري په 28مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې لا هم شاوخوا سل تن افغانان د ویزی یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په سودان کې د بندو افغانانو د رئیسلو د هڅو خبره کوي چې دا هیواد له تیرو نه ورځو راهیسې د سختو کورنیو جګړو شاهد دی. دا جګړه په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف د ملیشا ځواکونو ترمنځ ده. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحدې وي په 2021 میلادي کال کې په ګډه د کودتا له لارې واک ترلاسه کړ. تیره ورځ جګړه په پلازمینه خرطوم کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په شمول د حساسو دولتي ودانیو شاوخوا ته وغځېده او بیلابیلو هیوادونو له خرطومه د خپلو اتباعو د ایستلو اعلان وکړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو په سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینې ډیر اوسیدونکي بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر غیر فعال شوی او په واټونو کې خطر موجود دی.
و اموریدل چې د طالبانو حکومت وایي د سودان په جګړه کې د بندو لاسګونه افغان وګړو د رایستلو لپاره د دوی هڅې پیل شوې دي. د سودان په جګړه کې له نسبي آرامۍ وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د خپلو زرګونه اتباعو د تخلیه بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې، خو دواړو خواوو د غوښتنې له پامه غورځولې دي. لږ تر لږه دوه ځایه د تخلیه کاروانونه هم تر حملو لاندې راغلي. اسد الله الدین د نړیوالو اژانسونو په استناد د سودان د جګړې وروستای حال راکوي.
په سودان کې د دو پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې دادی لس ورځې پوره شوې، خو تر اوسه یې د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو جګړه په نسبي ډول آرامه و چې ترڅ کې بیلابیلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو له لارې د سودان له پلازمینې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي اروپאי ټولنې هم څه باندې زر تنه له سودانه تخلیه کړې دي. اژانس نن دوشنبه د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او خاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پي اي لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپאי چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکي او بلکې فرانسوي اتباع انتقال دل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته ځینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي، خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري، ځینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمېر رښتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وجلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چارې هم ځنډه ولیدې. په سودان کې د پاوز او د آر اس اف د ملیشیا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحدې وې په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا له لارې واک ته ورسېدې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم دل ویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته اوري چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د متحده ایالاتونو د افشا شوي استخباراتي ارزونې په باب لیکنې خبرې کړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو پکې اندېښنه ښودل شوې ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي لیکلي د امریکا د دفاع وزارت د هغې پټې ارزونې له مخې چې په وروستیو کې افشا شوي راغلي چې له افغانستانه د امریکا د پوسټ تر وتلو وروسته داعش ډله د امریکایي او اروپایي اهدافو پر خلاف د توطیه لپاره له افغانستانه د مرکز په توګه کار اخلي. د امریکا په استخباراتي موندنې کې چې د ډیسکورد په نوم د پیغامونو په پلیټ فارم کې خبره شوې پر لویو مناسبتونو لکه په قطر کې د 2022 کال د فیفا نړیوال جام پر مهال د داعش د احتمالي حملو پر مشخصو پلانونو بحث شوی دی. په لیکنه کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل سوي چې په دغه پلانونو کې پر کلیساو، سفارتونو او نور اهدافو د داعش ډلې د وړو حملو پر جزئیاتو هم بحث شوی دی. د دقیق پټي ارزونې لمخې د داعش ډلې مشران د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نهو تروریستي توتیو لپاره پر همغږي کار کړی او په فبروري میاشت کې د دغه توتیو شمیر 15 ورسید. په دغه راپور کې چې تر ټولو محرم بلل سوی راغلی چې داعش د بهر نیو عملیاتو لپاره پر یو ماډل کار کوي چې له افغانستانه بهر پر سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر عاملانو او د اسانتیا برابرولو پر شبکو متکی دی. په دې افشا شوې ارزونه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته هم اشاره شوې چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د داعش د خراسان څنګه چې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د تخلیه پر مهال ډیرلس امریکایي پوځیان او لسګونو افغانان ووژل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ودی په حال کې ده.
ازادي رادیو اوري. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم د کرکټ اختریز تورنمنت پیل شوی. په دې سیالیو کې یو شتو لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
د کرکټ د اختریز سیالۍ د روزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې ځوانانو په خپل شخصي لګښت پیل کړي چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او ورورولي ښودل شوی ده. د دې تورنمنت مسول عبدالغفار ظاهر وایي چې په دغه سیالیو کې 22 لوبډلو برخه اخیستې ده او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي.
موږ تورنمنت کې تقریبا 22 لوبډلو ګډون کړی دي چې په دې 22 لوبډلو کې بیا دي په ګروپي ډول باندې یعنی پر ګروپ باندې وېشل دي چې ا ګروپ، بی ګروپ او سی ګروپ نه دي. تورنمنت شته دا موږ خپل د ټیمونو څخه پیسې اخیستې دي، موږ خو سپانسر نه لرو نه کرکټ بورډ موږ ته کوم بدجاره کړی ده. دا ټول چې دي دا د ټیمو څخه موږ د پیسې اخیستې دي، دا غوې په لګښت باندې دا تورنمنت مخته وړو.
لوبغاړي چې دې سیالیو کې د لګښت په پرې کولو کې نږدې هر یو برخه اخیستې خوشاله دي چې د سیمې د ځوانانو سره پر یو میدان راټول سوي او لوبي کوي.
نوم یې خالد احمد دی، د هیوادمل ټیم لوبغاړیم. د اختر تورنمنت شروع دی، ډېر د خوشي احساس کو شو. تورنمنت دی ځوانان پر راټول دي، د نشي د بده کارو څخه پامانه دي. نو خدای دې وکړي چې دغه تورنمنتونه نورم ډیر سي او زموږ هیوادمل چې کوم دی هغه دغه تورنمنتو څخه خوند اخلي او اختر یې شپې شپه تیریږي. دا یو کې چې دا تورنمنتونه ډیر سي.
سادلا ساده تیم د جراوت ولسوالۍ د اتحاد لوبډلې یو لوبغاړي. نو تورنمنت چې دی د پخوا په پرتل ډیر کوي دی، په دې خاطر چې اختریز تورنمنت دی، یعنی د خلکو هیل را ژوندې سوی. د مخ کې چې و سوار لشتمونه 15 لشتمونه بو، دا ځلې تقریبا تر 25 شپږ شتمو پرې دلته زمش سره راجستر ټیمونه ستا چې په دې تورنمنت کې ګډون کړي دي. او تورنمنت خپل د سولې په بازار کې، یعنی د خلکو هیل را ژوندې سوی دی.
د کرکټ یا جی سیالی په جراوت ولسوالۍ کې د مازیګر لخوا پیلېږي چې لیدو ته سلګونه ځوانان د شنو او تور چاو سره یو ځای راځي.
احمد شاه جواد د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د زرتالی د سیمې څخه راغلی یم. دته د لوبي ته راغلی یو ډېر شخوند یو کې د نړۍ څخه مثال له ډېر شایسته ځوانان ډېر شایسته لوبه وسوه ډېر کرکټ ما خپل شخوند راکوي زه خپل د کرکټ د لوبي ډېر مینوال یم خپل هم کرکټ کوم بس فایټینګ کې برخه لرم نه دا خو نه د ځوانانو لپاره یو برداشت یو شخوند کې د لوب خو افغانستان او د ګرد یو د
پاورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې سشکال اختری زی د کرکټ سیالي پیلېږي چې سلګونه ځوانان یې ننداری ته راځي.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. یو شمیر افغان سیاستوال او فعالان د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي څو د طالبانو د حکومت پر وړاندې په مبارزه کې د خپلو هڅو د همغږۍ پر مسایلو خبرې وکړي. په دې ډله کې د ملي متحد جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالفینو استازي د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي پخوانی ډیپلوماتان او نور فعالان راټول شوي. یاده غونډه د اتریش یو څیړنیز انسټیټیوټ جوړه کړې ده. نن پیلیږي او د اپریل تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس ولفګانګ پیتریچ ویلي دي چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د راوستو په اړه د افغانستان د غوښتنو په اړه خبرې دي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن وایي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. میرمن نیومن په خپله وینا کې چې نن پر ټوټر خبره کړې ویلي طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله نجونې او ښځې له تعلیم او کار منع کړې دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا په کورونو ناستې او یو شمیر فعالان په بند کې دي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ونشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو باید بحث پیل شي. د اروپا پر پارلمان سربیره ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم پر طالبانو نیوکه کړې چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه یې نه دي ورکړي. خو طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي او ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې په افغانستان کې هر ورځ زرګونه ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، دوی له هغو سره د مرستې د برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. WHO پرون په یو ټویټ کې خپلو شریکانو مننه کړې او کښلی دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنو له مخې 1,000 افغان ماشومان له حادې یا سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د اوکراین پوځ وایي د جګړه ځپلي بخمود ښار ستراتیژیکي سیمې په ولکه کې دي. د خبر د اوکراین د پلو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې د بخمود د لویدیځ دوه ولسوالۍ نیولې. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې مشر ایفګینی پریګوژین بیا ویلي چې د بخمود نږدې ټوله برخه د دوی تر ولکې لاندې ده. د بخمود د وضعیت په اړه داسې د نقیزې ادعاوې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین یو چارواکي ویلي دي چې د بخمود په جګړه کې له تیرو څلرویشتو ساعتونو راهیسې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. او د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیران وایي د اوکراین د ملي حاکمیت په اړه په پاریس کې د چین د سفیر لو شایي څرګندونې د منلو وړ نه دي. ښاغلي شایي تېره اونۍ د فرانسې له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل هیوادونه تر اوسه په نړیوالو قوانینو کې د اصلي هیوادونو حیثیت نه لري. د چک او لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په درشل کې دوی وویل چې دا ډول څرګندونې قطعا د منلو وړ نه دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش چیرې راغونډي شوی او د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ ویلی چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ د غرض ویلی په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د والو تر څارنې لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي ډیپلوماتان ژورنالیستان پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعودي هم یو ګډونوال دی. د دې جبهه د رسنیو د څانګې غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همدارز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرح په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه کړی خو له دې مخکې له هیواد بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې آزمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او دا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي امینه محمد د سرمنشي مرستیال امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه راپارول یو که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویندو او په دې اړه نور وضاحت ورکړه ویل دا غونډه به د طالبانو د پرسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخي بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث مو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. انصاري صاحب لومړی به تاسو ته درشو ک لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې په خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لارې د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکن ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغل نوری تاسی درانه میلمه همکاران او طول و معزز و اوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. لبعد مرغا په تیر نگدی تاریخ کې چې د نړۍ په هر ګوټ کې دغه سی کوچنی یا هم ستر غونډې دایره شوی لکه د بون جرګه یا داسې نورې د افغانستان متن ته هیڅکله نه مراجعه شوي، نه ارزښت ورکړل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیلزاده بچي او استازي چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولس یې زړه خوږیږي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولسته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغه بدبختی او له عواملو ډکتی او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډیر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او باکفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمېږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمېږي او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې تیرې دغه سولیدلې او ازمایل شوې لکرکې او نفرت ډکې تیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. که داسې کوي نو بیا د افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل وایي.
انصاری صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لوپاړه داسې یو تصویر ورکړ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم آزمویل شوی دی، خو ورسره بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څیرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته خودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې خبرې وکړو، دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرلپسې سیاسي او دګرونو کې یا بدلونونو کې رامسته شوې ده. په هر صورت د اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایي؟ حداقل له افغانستان بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوی یو شمیر افغانان پکې راغونډ شوی دي او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده پر پتیل بیا د خزو د حقونو په اړه فشارونه ډیر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي او که وکول شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکی همکارانه اوریدونکو ته. لبه د مرغه په تیرو چې د پاسه د اقل څلو لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړې.
سعادت صاحب، بخښنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو خبره زه بالکل تاییدوم او دې خبر ته زه راتلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي؟ په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثرا بخنه وړاندې باید د تاریخ حقیقت باید وې منو او وېز غمو، اکثرا دا ډلې ټپلې بهرني ملکونو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجه نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاس وهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود او کوښښ یې دا کوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عین هڅې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه څه شوه، بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاري صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوی دی، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي، ځکه چې تاسو چې دغه آزمایل شوی تیری بیا ولې بار بار په خلکو آزمایل ولې دا ولسونه په پښتو
یعنی ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره بیا به منصاري صاحب تاسو درشو ستاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاري صاحب تاسې ښکاري. بلې انصاري صاحب زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بلې
تل دغه خبره کیږي موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي، دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بلې، للالحمد د افغانستان زرخیزه هیواد، افغانستان په غرور هغو کې، د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې د هغوی پر افغانستان زړه خوږیږي، د هغوی د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے، دا افغانستان له خاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري، دا د سید بشریت سره پراخ مینه لري، د بشریت په خدمت کې دی، د العالمین د احکام او اساس د ولقد کرمنا بنی ادم، د انسانیت ارزښتونو په اساس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسینا نیولې دغه سي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخصیتونو لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې، د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې، هم د سیاست، هم د حقوق او قوانینو، هم د روغتیا، هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي، باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل، د هغوی سوانې، د هغوی کارنامې، د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه، د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري هغه راواخیستل شي، دغه سي نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي، د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي، وکتل شي. یو تاسو په یو رسنۍ کې هستی، تاسو چې د خپل رسنۍ ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو چې د هغه پروفایل نه ګورئ، د هغه بیوګرافي او سوانه او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله مالګه زیاتوي، کله مرچکې زیاتوي، کله دیګ سوي وي، هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنۍ کې یا په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو من ټول. بله وګی ګرځو په هر صورت مننه پوسولو ستاسو خبره باندې.
تاسو وګورئ د وی خبرونه یو د وی آشپزی چې د حال وی چې موږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ، هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کوم کرکټرونو سمبال وي، مګر د ملک او د هیواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ورسپارل، دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي، د دوی د خاندان کارکردګي، د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وچیلل شي، دغه پاسه په کار په دندوګ مارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او کچیر داسې وي چې بار بار قاتلین، رهزنان، غله، چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی منی او 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 یای بیا زغمي.
مننه انصاري صاحب، مننه. بیا هم راځو ساده صاحب، دغه څیرې چې په د ویانا په غونډه کې را غون شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو مدني فعالانو د بشر د حقوقو او د غراز د نورو خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګندې شوې دي اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي
ستونزه خو همدا ده قانونوي صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم دی وو په ولس کې د ولستونو یرغمل نیولو د مافیایي کړیو سره اړیکې هم دی وې د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو یا اوس هم نن سبا دلته او هلته امدی مطرح کیږي او نړیوال هم د څه فکر کوي چې واکه موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو بل په افغانستان کې څو غړي نشته په دې تاریخ خلل انسانانو کې یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري بلکې د بهرنیو د ژمنتیا او په اصل باندې دوی ټاکل کیږي چې د طبيعي مطرح کړی
شي انصاری صاحب دغه غونډه داسې مهال رابلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي فکر نه کوي چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري او فکر کوي چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوهې پر غونډې باندې اغیز وکړي
موږ فکر نه کوو ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دا هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي ناکام تختیدلی او سولیدل پر دی دی چې د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري هیڅ کله د افغانستان خلک په کور د نن نه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نشي فکر کو چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی باندې کې خودی چې د پیل زړه هم ورکي دوی هیڅ کله نشي ظاهرې ده د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلې د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلې حتی د اخترونو المنځونو او د جمعې المنځ ته نشي وتلې مونږ دا چې واورې دل چې د یو شمیر په خاني او بدو چورواکو پلارونه چې جمعتون ته په سویډن او په یو ځای بل ځای کې تللی دي خلکو یې پلارونه د جمعتون نشللی چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلارې چې د افغانستان سرنوشت له خاورو سره خاورې کړ د هغې ډلې یو پلارې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو دغسې حالت چې په دوی راغلی مونږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي پخوانی متقاعد خلک دی اوسې د تنکونو یا د دغه چیرمیز انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نشي کېده موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ ادبیات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې وایي په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو ترونه نور وښوري
مننه ساده ستاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه کې پدې اړه مو غوښته چې تاسو نظر واخلو د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد راپورټ کړل ویل چې پدې باندې پدې غونډه کې به پدې اړه هم خبري وشي خو ورسته بیا ویندویانو د موضوع یو څه سړک لوي ویل چې نه د طالبانو د پرسمت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبانو د حکومت ضد سیریس سره راغونډ شوی دی ډیر نور هم خبرګون خبره و خودل دوی هم خبرګون و خودل څه فکر کوي چې په دغه راتلونکو غونډه کې به چې په دوه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي ځکه چې طالبان نو په خپل دریز باندې ولاړ دي د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم پر خزینه کارکونکو بندیز لري کړی یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی نه د غوښتنو د نړیوالو او نورو فشارونو ته غاړه ایښي بلې صدا څه
زما راغلی سه بلې
بلې مېره بلې
او مالچ لبد مغه چې کوم حالات په الحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوې دي دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتون او رقابتونو نتیجه ده په اصل کې او تاسو څو مدمش کې شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماقم غونډه ته وبلل شو لکه په مستقیمه غونډه کې ورته باندې ورنه کړی شو لکه د غونډه وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي او خپل پاسپورټونه ورته وړاندې کړي سره یا تبادل د نظر وکړي لکه د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو خاطر همزمانه تاسو ولې چې امریکایي کوم حرکت وکړ ته امرستې ولېګل په خاني جنگ سالار نته د سره او حالته ودلته فیصله یعنی یو رقابتي لوبه او بیا په څنګه کې دفتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کاندي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي نو دا تاسو غږ راپورته کول تاسو درسنه پیژندلو غږ به وشي داسې به وشي یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولست دې کې زپل شوی زپل کېږي او اسیران دي دغه ناسالم حالت نه د افغان ولست استل دا د امریکای د ځمنتیا او د نړیواله ولنه ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت او وجود یو د اسیر افغان ولست په سمويش باندې نور له لوبونه کی دا په دغه یعنی دا یوې افتی خبره نه ده کدي واکان میسته کینی او امغه خبره د نهایی کی دا د لوهي نن چې د تاسو خاص زمزمه نور نشته و دې باسي مخامخ د ترکینی ملامت سلامت کی معلومه
بله مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ تاسو ویل چې نور وخت نه لري خو انصاری سبي و ورستای پښتنه دغه د دوه په غونډه کې چې ملګری ملتونو را بللې ده په ډیر یو اساس وخت کې را بللې ده نړیوالو ویلې دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرسته تقریبا نغه بس پني وچې شوې دي او ک طالبان د تغاړه کې نګدي چې د خزینه کارکونکو ته د کارکولو اجازه ورکړي په بشري مرستندوی ادارو کې نو دوی بخپل ټول فعالیت ودروي څه فکر کوي چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې و پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې دا هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهي بربادي او ګندودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مانډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري دا ملګری ملتونه دي ملګری حکومتونه نه دي که طالبان راغلي که د دوهې تړون په اساس راغلي که په زور او ځواک راغلي که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري بلکې هلته د دوهې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو د دوی د استازو حضور وو دوی ورسره راشه درشه درلوده دوی ورسره پټې ناستې درلوده د افغانستان د ملت لسترګو او غوګونو او افکارو لري هغه څه چې شوي دي هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړی اوسې کامل مسولیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی که دلته هر څه پریکړې دوی کوي که خوانځي بند کړي او که نور څه کوي دوی د هغه پروتوکولونو په اساس چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپل وګالي هغه د امریکای متحده ایالات دی، هغه ملګری ملتونو سازمان دی، او د دوی پارتنر یا یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارات دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو انصاری صاحب مهرباني
د افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستې وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه صدا چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د اوتریش په پلازمېنه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا د دیشو څیرو په ګډون د نننې غونډې او دا چې د دې غونډې نتایج به د افغانستان پر روان وضعیت کوم اغیز وکړي کنه خبرې وکړلې. په همدې